Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د سحر و بچی دی زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنی خبری مجلې اوریدو ته هرکلی کوم. نن یک شنبه ده د 1499 هجری لمریز کال د هود شپږویشتمه نیټه ده چې د 2019 کال د مارچ میاشت له 18 سره سمون لري. د دې خپرونې تخنیکي چارې شمشاد زدران پر مخ وړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون یو ځل بیا په پوځي عملیاتو کې د ملکانو په مرګ ژوبله ژوره اندېښنه ښیي او وایي چې حکومت ته یې په دې اړه ځینې پیشنهادونه کړي دي. په نیوزیلینډ کې هغه کس محکمې ته حاضر کړی شو چې په دوو جوماتونو کې د لسګونو کسانو په وژلو تورن دی. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته اورئ. خو اول پام وکړئ د دې ساعت څو مهمو خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی د هغو پوځي عملیاتو په اړه چې د ملکی تلفاتو اداوې پکې کیږي باید تحقیق وشي او جزئیات ژر تر ژره ورسره شریک شي. په پنجشیر کې سلګونو کسانو د سولې پر هڅو خبرې وکړې او د امریکا د سمندري قواو پخوانی منصبدار مایکل وایټ په ایران کې په لس کاله زندان محکوم شوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی د هغو پوځي عملیاتو په اړه چې د ملکی تلفاتو اداوې پکې کیږي باید تحقیق وشي او جزئیات له ده سره شریک شي. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون خبر شوې ده ویل شوې چې ولسمشر غنی په دې اړه د امنیتي ارګانونو له مشرانو سره خبرې کړې دي. خبر پاڼه وایي چې په پرونۍ غونډه کې په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي طرحه هم ولسمشر غنی ته وسپارل شوه. د ارګ په پرونۍ خبر پاڼه کې ویل شوې چې د حکومت رهبری د ملکی تلفاتو په اړه د معلوماتو نشواله نشي زغملای. په خبر پانه کې ول ولسمشر ته د وړاندې شوی طرحې جزئیات نه دي څرګند شوي. د ملګرو ملتونو د یو رپورټ له مخې په 2013 میلادي کال کې تر 3300 زیات ملکي وګړي وشل شوي او تر 1000 زیات نور ټپیان شوي دي. په پنجشیر کې سلګونو کسانو د سولې پر هڅو خبرې وکړې. دا مشورتي غونډه پرون د مارچ په 14 د پنجشیر ولایتي شورا جوړه کړې وه. د شورا مرستیالې راهره عطایي ویل په 18 کلونو کې ښځو زیات پرمختګ کړی. د ولایتي او ملي شوراګانو غړي دي او که طالبان راځي څه فکر کوي؟ آیا د دې هغې په وینا خویندو ته به د تعلیم او اجازه ورکړي او که نه؟ وسلوالو طالبانو د فبروري په 15 نیټه په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د اسلام او افغاني دود په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه مني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي د مارچ په 14 په قطر کې له طالبانو سره د مذاکراتو یو دور پای ته ورسو. خلیلزاد د شنبې په ورځ په ټویټر ولیکل چې په واشنګټن کې د دې بهیر په اړه سلا مشورې کوي. په فاریاب ولایت کې پولیسو د شخصي موټرو له هندارو څخه د تور فلم د لرې کولو کمپاین پیل کړ. هغوی همداراز هغه نمبر پلیټونه چې خلکو په خپل سر لګولي له موټرو اخلي. د فاریاب امنیت قمندان جنرال غیب الله سادات پرون د مارچ په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې ځینې کسانو د غیر قانوني کارونو لپاره په موټرونو کې جالي پلیټونه لګولي او پر شیشو یې تور فلم هم لګولی دی. د فاریاب د مرکز میمنی اوسیدونکي وایي چې جالي نمبر پلیټونو او د تور ښیښو موټرو ډېرې ګډوډۍ ته لاره جوړه کړې ده. د امریکا د سمندري قواو پخوانی منصبدار مایکل واټ په ایران کې په لس کاله زندان محکوم شوی دی. د هغه وکیل مارک زید پرون د مارچ په 14 له واشنگټن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې وایټ د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته د سپکاوي او پر انټرنیټ د شخصي معلوماتو د خپرولو په جرم محکوم شوی دی. له 2018 میلادي کال راهیسې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امریکا کې قدرت ته رسیدلی، مایکل وایټ لومړنی امریکایي وګړی دی چې په ایران کې نیول کیږي. د هغه وکیل ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه پر مایکل وایټ د حکم خبر ورکړ. مایکل وایټ د امریکا د کالیفورنیا ایالت اوسیدونکی او شپږ څلوېښت کلن دی. هغه د جولای په میاشت کې ایران ته تللی او هلته ونیول شو. دا وینزویلا لپاره د امریکا خاص استازي الیټ ابرامز د مارچ په 13 او 19 په روم کې د روسي د بارنیو چارو مرسیال وزیر سرګی ریابکوف سره ګوري. د امریکا د بارنیو چارو وزارت پرون دا خبر خپور کړ. په دې اړه په بیان کې ویل شوی چې دواړه ډیپلوماټان به په وینزویلا کې د خراب وضعیت په اړه خبرې وکړي. په بیان کې دا هم راغلی چې ابرامز په همداراس په روم کې له یو شمېر چارواکو سره خبرې وکړي. د وینزویلا د پارلمان مشر خوان ګویدو چې د حکومت د اپوزیشن مشر هم دی د جنوري په 23 نیټه ځان جمهور رئیس اعلان کړ. د امریکا متحده ایالاتو ډیرو اروپایي هیوادونو او په لاتین امریکا کې ډیرو هیوادونو هغه په رسمیت وپیژند. ګویدو ویل چې د ولسمشر نیکولاس مدورو حکومت نور مشروعیت نه لري. روسیا له هغو هیوادونو د چې وینزویلا ته د بلیونونو ډالرو په ارزښت پور ورکړی دی. روسیې له هغې راهیسې د نیکولاس مدورو ملاتړ کړی دی. او د آذربایجان ولسمشر الهام الیف تر 400 زیات زندانیان خوشی کړل. په هغوی کې د الیف د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفان هم چې د بشري حقونو د ملاتړ یو شمېر نړیوالو ادارو سیاسي زندانیان بللي. الیف پرون د مارچ په 14 د دې کسانو د ازادۍ فرمان لاسلیک کړ. د آذربایجان د روغتیا پخوانی وزیر علی انسانوف، ژورنالیست فکرت فرامزالو او د مساوات په نوم د مخالف ګوند یو غړی علی کرم خورشیدوف هم په خوشیو بندیانو کې شامل دی. د په آذربایجان کې دود دی چې ولسمشر د نوروز په مناسبت یو شمېر زندانیان له بنده خوشی کوي، خو د نوروز په مناسبت د سیاسي زندانیانو خوشی کېدل بې سابقې دي. تاسو د ازادي رادیو سهرنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د مرګ ژوبلې په اړه ژوره اندېښنه لري او په دې اړه حکومت ته یو لړ وړاندیزونه کړي دي.
افراد نظامی را با غیر نظامی را تصدیق بکنن، محلات نظامی را با محلات غیر نظامی تصدیق بکنن.
په روان خبرونه کې اورئ چې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پرون ماښام 14 شوې چې د امنزم د کندک مشر حاجی زمری خان پکې وچل شوی دی. د نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اورئ چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالنشام مشر عمر داوزی پرون په ایران کې د افغانستان د سولې پر مسأله له ایرانی مقاماتو سره خبرې کړې دي. د نور راپورونو سربیره د نیوزیلند په دوو جماعتونو کې د ورستۍ وژنو په تړاو په تازه رپورټونو کې ویل کیږي چې د دې پیښې مشکوک بریدګر محکمې ته حاضر کړ شوی دی او د نیوزیلند صدر اعظم بیا د جماعتونو د امنیت ډاډ ورکړی دی. د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه خبريږي.
خونځای مې تر نهم سیمه پورې ویلې ده، لسم سیم ته درېمه نمره کامیاب شوم چې بس پرې مې خوده.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي حکومت ته د ملکی تلفاتو د مخنیوي پړه خپل وړاندیزونه کړې دي. خدا کمیسون بیا هم په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه لري. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان ولسمشر ته د ملکی تلفاتو د مخنیوي طرح وړاندې شوه. فرشته جلالزی او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو شدیده اندېښنه څرګنده کړه. د دې کمیسون ویاند بلال صدیقي ازادي راډیو ته ویل چې حکومتي ځواکونه باید پوځي او ملکی اهداف بیل کړي او په عملیاتو کې دقت وکړي. هغه وړاندیز وکړ چې حکومت غفلت کوونکي مجازات کړي. بلال صدیقي پرون ازادي راډیو ته وویل
افراد نظامی را با غیر نظامی را تصدیق بکنن، محلات نظامی
هغوی باید ملکی خلق له پوځیانو، ملکی سیمې له پوځي محلونو تفکیک کړي. متاسفانه دوی یو کور بمبارد کوي چې هلته ښځې او ماشومان وشکېږي. یو بل کار چې حکومت یې کولای سي دا دی چې له هغو کسانو سره جدي برخورد وشي چې د ملکي تلفاتو سبب کیږي. د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسون غړي علي اکبر قاسمي هم ورته نظر څرګند کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل
یګانه روی همیشن کې باید در قسمت
امنیتی ځواکونه باید عملیات د دقیقو معلوماتو پر اساس وکړي او داسې ونه کړي چې ځینې کسان د سیمه ییزو رقابتونو او ستونزو پر اساس ناسم معلومات ورکړي او زموږ امنیتی ځواکونه عمل وکړي. قاسمي وویل وسوال طالبان د ملکی وګړو د انساني سپر په توګه کار اخلي. د افغانستان ولسمشر پرون په ار کې د امنیتي ارګانونو د مشرانو سره پر ملکی تلفاتو او د مخنیوي پر څرنګوالي خبرې کړې دي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې د امنیتي ادارو مشرانو او په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي طرحه ولسمشر ته وسپارله. په خبر پاڼه کې ولسمشر ته د وړاندې شوې طرحې جزئیات نه دي څرګند شوي. ولسمشر غنی تر دې مخکې ویلي وو چې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو شمیر به صفر کړي، خو په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما د مارچ په 14مه د ابتدایي څېړنو پر اساس وویل چې د مارچ په 8مه او 9مه نیټه د افغانستان د حکومت د پلویانو ځواکونو په دریو عملیاتو کې 24 ملکي وګړي وژل شوي وو. یوناما وویل چې د عملیات په ننګرهار، میدان وردګ او پکتیکا کې شوي وو. دا یوناما د خبر پاڼې په حواله یوازې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې 14 ښځې او ماشومان د مارچ په 8مه نیټه وژل شوي وو. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون خپره سوې ویل سوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امنیتي ادارو مشرانو ته سپارښتنه کړې چې د ټولو داسې پیښو په اړه تحقیق وکړي چې د ملکي تلفاتو ادعا پکې شوې ده او جزئیات یې ورسره شریک کړي. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې د حکومت رهبري د ملکي تلفاتو په اړه د معلوماتو نشتوالی نشي زغملی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې د ملکي مسؤلیت کلنای رپورت خپور کړ. د رپورت لمخې په 2013 میلادي کال کې تر 3900 زیات ملکي وګړي چې په هغه کې 920 ماشومان هم وو وژل سوي او تر 1000 زیات افغانان په جګړه کې زخمیان شوي دي.
د فرشته جلال صاحب په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ملکانو په مرګ ژوبله اندېښنه لري او د دې مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره حکومت ته وړاندیزونه کړي. د بل لور ته پرون د افغانستان ولسمشر ته د ملکي تلفاتو د مخنیوي طرحه وړاندې شوه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د قندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پرون ماښام 14 وشوه چې د امن نظم د کنډک مشر حاجي زمری خان پکې وژل شو. فرشته جلال زی په دغه د کندهار د والي لویان عزیز احمد عزیزي سره مرکه کړې او په پیل کې د پیښې د څرنګوالي پوښتنه ورڅخه کړې ده. ښاغلي عزیزي ویل
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اړوند ګل کلا چې په سیمه کې پر یو مشهور کومندان چې مخکې د ارغنداب ولسوالۍ کومندان حاجي زمری وو او دا محل په یو کې چې دنده درلودله د یو کې کومندانو چې د شارع کې په نامه د هلته دا کې کومندان وو 14 وسوال مخالفینو پر د باندې کړی د په دغه ګل کلاچ کې د دې باغ او د په دغه باغ کې وو د نور ملګرو سره کله چې د باغ څخه راوځي په موټر کې کښېني د سړک غاړې مین انفجار باندې کوي. خپل عزیز مرای او ورسره دوا ملګری او یو ساتونکی د لومړني معلومات لمخې هغه ته شهادت رسیدلې دي. کومندان زمری مخکې د ارغنداب ولسوالۍ کومندان وو د زیات نفوس لرونکي قص وو او دا محل د یو کټې کومندان وو چې هلته وظیفه مخته وړله. د دې په شهادت رسیدلې دي د سره دوه نور ملګری او یو ساتونکی هغه هم شهیدان شوي دي. هغه شهیدان د محل میرویس وزیر روغتون ته راوړي او هلته به معلوم شي چې د ده سره دوه ملګري کم ملګري وه او هغه به وروسته روښانه شي، خو تر اوسه پرې معلومه نه ده چې کم ملګري وه.
نو تاسو څه فکر کوئ چې په کندهار کې دغسې عملې به څوک کوي؟ آیا دا به د طالبانو کار وي یا به دا داخل کې د سیاسي رقابتونو مسله وي؟
باید هر وخت او سوال مخالفین دا ول حملې کوي ګناه قومي مشران زموږ سربازان اغوی په شهادت رسوي. دا ټول ته معلومه خبره ده. اجزمری ډېر زړور ډېر تجربه لرونکی قومندان تیر شوی وو، د ښه تجربې خاوند وو. په دې باندې دا یوازې اول برید نه و چې سوال مخالفین ور باندې وکړي. د دې څخه مخکې 16 پر د باندې بریدونه سوي دي، ځانمر کې پر سوي دي، خو دوی به ورڅخه روغ وتلې په ځینو پیښو 14 کې د سخت زخمی شوی هم وو. قد بختانه سوال مخالفین خپل هدف ته ورسېدل او دوی په دې بریالي شول چې دوی په شهادت ورسوي.
په کندهار ارغنداب ولسوالۍ کې د امن نظم د کنډک د مشر د وشل کېدو په نامو د کندهار د والي دیوان عزیز احمد عزیزي څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دغه راز په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د همدې خپرونې په دوام کې دا هم اورئ چې په نیوزیلینډ کې پر دوو جماعتونو د برید مشکوک عامل او دغه راز هغه کس چې ویل کېږي لسګونه مسلمانان یې په جوماتونو کې وژلي پرون محکمې ته حاضر کړی شو. د نیوزیلینډ صدر اعظم هم بیا ډاډ ورکړی چې په ټول هیواد کې به د مسلمانانو د جوماتونو ساتنه کوي. اوس له اجمل انت څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان د وروستیو تحولاتو په خاص ډول د افغانستان د سولې د پروسې په اړه څه خبره کړې دي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر د وروستیو خبرو په نتایجو لیکنه کړې چې سرلیکې دي دا له افغانستان څخه د پشاکېدو شیبه نه ده. په لیکنه کې ویل شوي طالبان له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویش غواړي او د امریکا متحده ایالات بیا د دې ضمانت غواړي چې طالبان به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره دې د ترهګرو ډلو لخوا وکارول شي او دا چې له افغان حکومت سره به یو سیاسي جوړجاړی کوي. د لیکنې لیکوال وایي موږ شکاکو بولئ خو موږ په دې اړه چې آیا طالبان په خپلو ژمنو ودرېږي او کنه ژور اندېښنه لرو. د سولې د تړون لاسلیک او بیا ماتېدل د لیکوال په وینا د امریکا په تاریخ کې مخکې هم پیښ شوي دي. د واشنگتن پوست د لیکنې زیاتوي تیره میاشت ولسمشر ټرمپ وویل طالبان په افغانستان کې له جګړې ستړي دي خو د لیکنې لیکوال وایي موږ ته داسې نه ښکاري. طالبان تر بل هر وخت په ډېره انرژۍ کې دي او دا مهال د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې له بریدونو راوروسته د افغانستان پر زیاته برخه واکمن دي. لیکوال وایي موږ داسې کومه نخنی خانه هم نه ګورو چې طالبانو د خپل نظریات معتدل کړي وي او یا د دې ته چمتو وي چې څو ګوندي ډیموکراسي ومني. د ورځپاڼې په وینا طالبان اوس هم د هماغه څه په لټه دي چې تل هڅه کول او هغه پر ټول افغانستان بشپړ واک لرل او د یوې ډلې واکمني ده. واشنگتن پوسټ د طالبانو پر یو بل ژمنه هم شک څرګند کړي او هغه د القاعده شبکې سره د اړیکو پرې کول دي. لیکنه وایي د دواړو ډلو له یو بل سره لسیزي اوګه پر اوګه جګړه کړي، د ځینو ماشومانو له یو بل سره ودونه کړي او دواړه ډلې یو ډول مفکوره لري. لیکوال زیاتوي طالبانو چې د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو له عواقبو سمدستي وروسته له القاعده سره اړیکې پرې نه کړي، په راتلونکي کې به هم دا کار ونه کړي. دا واشنگتن پوسټ د دې لیکنې لیکوال پوښتنه کوي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل که د سولې د یو تړون برخه هم وي څه نتایج به ولري. لیکنه خپله د همدې پوښتنې په ځواب کې وایي طالبان به بیا واک ته ورسیږي او القاعده شبکې ته به خوندي ځالې ورکړي چې یو ځل بیا په امریکا کې اهداف په نښه کړي. د لیکوال په وینا د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته به طالبان ښایي په یو کال کې د کابل دروازې وټکوي او القاعده شبکه ښایي له دې وروسته په 2 یا 3 کلونو کې په امریکا کې بیا د بریدونو جوګه شي. دا دی لیکنې لیکوال د امریکا حکومت ته له څو وړاندیزونو وروسته د لیکنې په پای کې وایي موږ پر دې باور یو چې موږ افغانستان څخه ووزو د افغانستان ستونزه به په موږ پسې کور ته بیا راورسیږي. بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا د طالبانو سره د امریکا د مرکچي زلمی خلیلزاد په اړه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب پر انتقادونو لیکنه خپره کړې چې سرلیکې دي افغان مشرانو د امریکا او طالبانو ترمنځ پر خبرو خپله غوسه پر یو ډیپلوماټ متمرکزه کړې. لیکوال وایي افغان مشران په بیلابیلو کچو له طالبانو سره د ټرمپ د ادارې د سولې په هڅو غوسه دي خو د لیکوال په وینا دوی دا غوسه پر یو شخص زلمی خلیلزاد راټوله کړي. په دې لیکنه کې په دوحه کې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد د خبرو اترو پر څرنګوالي د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د انتقادونو سربیره د خلیلزاد پر پخوانیو ماموریتونو د نورو نظرونه هم اخیستل شوي او په یوه برخه کې د منتقدونو له خولې د زلمی خلیلزاد هغې یوې لیکنې ته اشاره شوې چې په 1996 میلادي کال کې په واشنگتن پوسټ کې کړې وه. هغه مهال چې زلمی خلیلزاد د ران کارپوریشن په څېړنیز مرکز کې څېړونکی و په دې لیکنه کې امریکا هڅول چې له طالبانو سره اړیکو کې ښکیل شي.
زمون غغله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالنشام مشر محمد عمر داوزی پرون په تهران کې له ایرانی مقاماتو سره د افغانستان د سولې پر مسأله خبرې وکړلې. په دې اړه تفصیل د واصل وسال پر رپورت کې ورو.
د افغانستان د سولې علي شورا له ایراني چارواکو سره د دې شورا د درونشا رئیس محمد عمر داوودزی د لیدنو کتنو خبر ورکوي او د غلیدنې کتنې مهمې بولي. د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او د سولې د علي شورا د درونشا رئیس محمد عمر داوودزی د افغان سولې د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په هدف د ایران پلازمینې تهران ته تللی دی. د دې شورا ویان احسان طاهری د شنبې په ورځ له ایرانه په یو رالیږلي پیغام کې ویلي دي چې ښاغلی داوودزی او ورسره پلا پلاوی د خپل سفر په لومړی ورځ د ایران د بهرنۍ چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلی دی.
روز اول سفر کاری جناب داوودزی
نن د خغلی داوودزی او ورسره پلاوی د سفر لومړی ورځ وه چې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنۍ چارو وزیر او سیاسي مرستیال سره مفصل مجلسونه لرل چې پکې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو په برخه کې د دغه هیواد د ملاتړ د جلبولو او افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د ژر پیلېدو په اړه خبرې وشوې. د ښاغلي تایری په خبره دغو ایراني چارواکو د افغان حکومت په رهبرۍ او مالکیت او د سولې په بهیر کې د افغانانو له دغه دریزه د ملاتړ ژمنه کړې ده. دی وایي د محمد عمر داوودزی په مشرۍ پلاوي ایراني لوري ته د مشورتي لوی جرګې په اړه هم مفصل معلومات ورکړي دي. د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی له دې وړاندې چین او پاکستان ته هم سفرونه کړي دي. له چینایي او پاکستاني چارواکو سره له خبرو وروسته د سولې علي شورا ویلو چې اسلام آباد او بیجینګ د افغانستان د سولې له بهیره ملاتړ کوي. په ورته وخت کې د سولې علي شورا منشي امین الدین مظفری وایي چې سوله ملي، سیمه ییز او نړیواله باد لري او ښاغلی داوودزی د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه مسولیت لري چې د اجماع نوره هم پیاوړې کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د سیمې په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو همکاري ډیره مهمه ده. د دغه کمیسیون مرستیال محمد داود کلکنی ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د ایران اړیکو ته په کتو تهران کولای شي د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
ایران اداري اواخر یو ایران چې په دې ورستۍ کې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري کولای شي په دې برخه کې د افغانستان له حکومت او خلکو سره د پام وړ مرسته وکړي. باید هڅه وسي څو کولای شو چې ګاونډي او د سیمې هیوادونو د ویجما په چوکاټ کې راټول کړو څو دوی د افغانستان د سولې لپاره هڅه وکړي او دغه بهیر پیاوړی کړي.
د افغانستان د سولې بهیر تر بل هر وخت زیات چټک شوی. په تیرو څو میاشتو کې په 15 پړاوونو کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې ترسره شوې چې د دواړو خواوو په وینا په دې برخه کې ښه پرمختګونه هم شوي دي. په ورته وخت کې د سولې د بریالیتوب لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو چمتو کول یو حتمی امر بلل کېږي چې افغان حکومت او د سولې علي شورا په دې برخه کې خپلې هڅې زیاتې کړي دي. وصل وصال ازادي راډیو کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په نیوزیلند کې پرون هغه وګړی محکمې ته حاضر کړی شو چې په دوو جماعتونو کې پر مسلمانانو ډزې وکړې او لسګونه کسان یې وژل او ټپیانې کړل. د محکمې خونې ته د یو شمېر قربانیانو د کورنیو غړي هم ورغلي وو. د راپورونو پر اساس په دې پیښه کې یو افغان الاصله وګړی هم وچل شوی او درې نور زخمیان دي. د نیوزیلند صدراعظم پرون سهار د مسلمانانو له ټولنې سره د خواخوږۍ لپاره د حملې سیمې ته ولاړ او د قربانیانو د کورنیو غړو ته ډاډ ورکړ چې پولیس به ښه امنیت وساتي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د نوی زیلند صدر اعظم جاسیندا آردن خپل پولیسو ته سپارښتنه کړې چې په ټول هیواد کې د جماعتونو امنیت تر هغه ونیسي چې د خطر امکان له منځه تللی وګڼل سي. هغې دا خبرې پرون په کرایسټ چرچ ښار کې وکړې. د نوی زیلند په کرایسټ چرچ ښار کې د جمعې په ورځ په دوو جماعتونو کې پر خلکو چې د جمعې د لمانځه ادا کولو لپاره ورغلي وو حملې وشوې. په دې حملو کې 9 مسلمانان ووژل او 9 تنه زخمیان شو. د نوی زیلند صدر اعظم پرون د مړو او زخمیانو له کورنیو سره د غم شریکۍ لپاره کرایسټ چرچ ښار ته ولاړه. جاسیندا آردن د نوی زیلند مسلمانانو ټولنې ته د درناوي لپاره تور کالي اغوستي وو او تور پوړنه یې پر سر کړی وو. د نوی زیلند صدر اعظم د هاګلی کالج په نومځای کې د قربانیانو د کورنیو غړو او ملګرو سره خبرې وکړې او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې امنیت به یې ښه سي. صدر اعظم آردن وروسته په کرایسټ چرچ کې خبریالانو ته وویل
The concern focused predominantly on the burial process.
اساسي توجه زموږ د مړو خاورو ته سپارلو ته ده څو په دود دستور ترسره شي. پولیس د قربانیانو له کورنۍ سره په مستقیم تماس کې دي او هڅه کوي چې د هغوی د تمې سره سم کار وکړي. د نوی زیلند د ټولو جماعتونو د امنیت لپاره اضافي پولیس ګمارل شوي دي. په نوی زیلند کې د یهودانو ټولنې د شنبې په ورځ چې د هغوی خاصه مذهبي ورځ شبت وي خپل عبادت ځایونه نه پرانستل. د نوی زیلاند صدر اعظم پرون د کرایسټ چرچ مسلمانانو ته وویل چې هغوی په امن کې د عبادت حق لري او دا به هره مرسته ورسره وکړي. د لندن ښاروال صادق خان د جمعې په ورځ په کرایسټ چرچ کې تر حملو وروسته بی بی سي ته وویل چې د مسلمانانو د امنیت لپاره به د دې ښار د جوماتونو شاوخوا ته امنیتي ځواکونه زیات کړي. په کرایسټ چرچ کې د مسلمانانو پر ټولنه د وروستیو حملو له امله د نړۍ په کچه عکسالعملونه خپاره شوي دي او دا پیښه غندل سوې ده.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس لاسه
فکر چې محکمې
له خوا آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
تاسې زم غغله ازادي رادیو او ری او اوس هم په موخه د دې سات د مهم خبرونو لنډیسته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د هغو پوځي عملیاتو په اړه چې د ملکی تلفاتو اداوي په کیږي باید تحقیق وشي او جزئیات یې له ده سره شریک شي. په پنجشیر کې سلګونو کسانو د سولې پر هڅو خبرې وکړې. دا مشورتي غونډه پرون د مارچ په 14مه د پنجشیر ولایتي شورا جوړه کړې وه. په فاریاب کې پولیسو د شخصي موټرو له هندارو څخه د تور فلم د لرې کولو کمپاین پیل کړی. هغوی همداراز هغه نمبر پلیټونه چې خلکو په خپل سر لګولي له موټرو لرې کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د سمندري قواو پخوانی منصبدار مایکل واټ په ایران کې په لس کاله زندان محکوم شوی دی. د نوموړي وکیل ویلي چې مایکل واټ د ایران ستر مذهبي مشر علي خامنئی ته د سپکاوي او په انټرنیټ د شخصي معلوماتو د خپرولو په جرم محکوم شوی دی. د وینزویلا لپاره د امریکا خاص استازي ایلټ ابرامز د مارچ په 13 او 19 په روم کې د روسیې د بارني چورو له مرسیال وزیر سرګیر یابکوف سره خبرې کوي. او د آذربایجان ولسمشر الهام الیف تر 400 زیات زندانیان چې یو شمېر سیاسي بندیان او د هغه د حکومت مخالفان هم پکې شامل دي د نوروز په مناسبت خوشي کړي دي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په ډیر صفه ډول اوریدلای شئ. د دې خبري مجلې پاتې برخه کې د ژوند رنگونه خبريږي.
د ژوند رنگونه
زما نوم شرف زاده فعلاً کابل ښار کې ټیکسی وانی کوم. څومره وخت شو ټیکسی وانی کوې؟
یاره یو شپږ وو کال خو شو ټیکسی وانی کوم.
څنګه کار دی دا ټیکسی وانی؟
ولا خانه خو بس ذلیل کسب ده. دسې دسې کسب نه ده چې آینده ته د پلاس چې شاید شي دی نه بیا هم گزاره کوي. ښه ده.
ژوند خو دې پیچلېږي نو؟
او ژوند پیچلېږي. ژوند نه بس الحمدلله الله نه راضي.
ښوونځی دې ویلی؟
ښوونځی مې تر نهم سیمه پورې ویلی ده. لسم سیم ته درېمه نمره کامیاب شوم چې بس پرې مې خودم.
ولې نو؟
ولا یو کس بس هغه راته ویلي زما یو دنیا کتاب و هغه یې کوته هغه کې لیکلي و چې انسان وژنه ناروا ده. بس هغه راته ویلي دا د کفارو مختبونه دي ته مزه.
ښه نو بیا تا څنګه ومنله دغه خبره؟
ولا خو هغه عالم و ما ویل دا به رښتیا وایي. نو بس ما ویل زه د کفارو مختبونه دي هغه ویلي باید مسلمان وژنه ناروا وبولي. دې دنیا کې لیکلي دي چې انسان وژنه ناروا ده. بس ځکه مې خبره ومنله راووت.
هغه کس چې تا ته دا خبره کړې وه د هغه اولادونه درس وایي ښوونځي ته ځي؟
وغه درس وای پاکستان کې کالج کې دي. لورګانیم کالج کې دي. زمونیم مکتب کې دي. عمل سکول ورته وای کوم مکتب ورته.
نو ته دا خبر نشه ورته کوله چې ولې ما خوانځای پرې خو دوسې خپل وای
نش دا غنه چې وی ګورم وغه پاکستان کې د منګدل ته ورک دنو.
پښمانه یې چې خوانځای دی؟
پښمانه یې ډیر. پښمانه یې مولا.
خو سم ځوان یې کوله شی بیا ورشي خوانځي ته؟
ولا اوس نه کیږي ورور. بس آیل د نفقه غواړي چې خوانځي وي. هغه څنګه
څومره وخت کاروبار کوي؟
د ټیکسی کاروبار. بس به و بجې شپږ بجې راوځم. ماخام اته بجې و بجې نه بجې د څه کور ته زبرت.
میګټه څومره کوي؟
بس زر 200 300 500 400 ورځ ورځ دنو.
مشمان ولر ته انتظار و چې ورځي؟
ولا خام خانو
خوشاليږي. څور تخلي
او خام خا یو څور تخلو چې ورشو سخ خوشاله شي.
ترافیک سره مونډي والی څنګه ده
یار؟ ترافیک سره بس خین واس نازونه لیسنس پاک دی چې کله پاک شي بیا ډیر پازا وی ولا
چې وخت تیر شي
لیسنس یا ونه لري اس نازونه دی باقی شي وخت تیر شي بیا ډیر پازا به ولک
خوشاله لخپل روزګار لخپل کار
ولا بیخی الحمدلله په دې حالم شکر ده نو خوشاله ونی سم څه به
تاسید ازادي رادیو سهارنی خبری مجله او ری په روان خبری مجله کې موردل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او حکومت ته د ملکی مرګ شوبله د مخنیوي پړ خپل وړاندې سونه کړی دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په پوځي عملیاتو کې د ملکی افغانانو د تلفاتو په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه راز پرون د ولسمشر غنی په مشرۍ په غونډه کې د امنیتي ارګانونو مشرانو ولسمشر ته د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره یو طرحه هم وړاندې کړې ده. د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې